السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت پکې څیړل شوې ده. بس پرون په ژوندۍ باندې خبر شوې نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون نه شپېتمې غونډه کې کړې دي. د ګوتریش د خبرو په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړي راغلي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېر په افغانستان کې پسترګو وینو. ګوتریش ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بېلابېلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړ. د باجوړ، مومندو او د کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې د غځېدلو لارو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د ترانسپورتي لارو په تړل کېدو سره په یادو سیمو کې سوداګري هم بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته یو بل اوسیدونکي د یو بل په جنازو او نورو مراسمو کې ګډون نشي کولی. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د سه شنبې په ورځ په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې سوداګري د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې له سیاست نه باید لرې وساتل شي. پاکستان د تیرو شلو شاوخوا ورځو راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده چې د کار سوداګرو او عام خلکو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې د راډیو فرداد راپور له مخې عراقچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالد ټرمپ د کپ په ولسمه ویلي و چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر مشر ته لیک لیږلی دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي خو هیله څرګنده کړې چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د په وینا خبرې د ایران په ګټه دي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنی اوربان په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبری اجانس نن چهارشنبه دغه سرچینو په حواله ویلي چې د اوربان په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پر مختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې رفع شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربان دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړه کې بر لاس لري ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا لخوا د دیرش ورځنی اوربان وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې وشو خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي روسي نن سهار د اوکراین پر مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبله هم لري. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوي سیالۍ لغوه کړي دي. ټاکل شوی وه چې د ایران د ایرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د ایرلند په کوربتوب پلان شوې وې. رویټرز خبري اجانس د ایرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوتروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ په بودیجه کې د لنډمهالې کمۍ له کبله لغوه کړي. دغه هیواد بیا سږ کال اوړی د ویست انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویست انډیز سره د شپږو اورونو لوب لړۍ او له انګلستان سره درې شل اوریزه لوبې لري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې پر خزینه خبريالانو کاری محدودیتونه او ننګونې. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبريالان د محل له بیساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبريالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان آزادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څنګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبریالان او درسنیو د روزنیزو څنګه کارکونکو په کار بوخت دي. پښتنې دادی چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبریالانو ونډه څومره مهمه ده. خبریالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي. په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا رادیو کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې افغان خبریاله امینه اکبری او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېر هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبریالان پیدا کړو چې دا مهال په افغانستان کې کار کوي، تر څو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلې حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبریالان چې موږ سره خبرې وکړي، له خبرو کولو یې ډډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کو، خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپلو مندنو په اړه چې د خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی، ازادي راډیو ته یو پیغام را لېږلی دی.
3 سال گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این، در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر، در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی، ورزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
د افغانستان د بیان د آزادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپلو مندنو په اړه ځوان فکر خپرونې ته دا پیغام را لېږلی و. لانی کمرقه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکونکو اسما کاکړ او په تبیت کې افغان خبریاله مینا اکبری دواله بحث سره یوځای شوې دي. اسما کاکړ، اول به تاسو ته راشو. تاسو له څومره دی راځي چې افغانستان به هر کار کوي د وی خبریاله په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم د نننه دغه حالت ساری. تاسو مخکې دی نجیب اصیل سرګندونی واوري دی، وای د افغانستان په نږدې نیمه ولایتونو کې خزینه خبریالان نشته. څه فکر کوي دغه حالت څومره د اندېښنې وړ دی؟
در سنه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او محترمي خپلې مسلکي همکارۍ ته سلامونه وړاندې کوم. او ما ترګندونی واغی د رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوریت نظام د پرځیدو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسی خبریالان او په تیر افغان ستنه خبریالان له ګنج مرستون سره مخ دي. لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 5 کالو راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم، د خبریالي په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې یم، د پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو رسنیو ځینې خبریالانو سره زما ملګري دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په غوډي باندې محدودیتونه وضع شوي دي، ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري، هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا اخیستنه خبریالانو ته کېده هغه هیڅ نشته. څوک له ډاره دوی سره خبرې نه کوي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. د دوی درسونه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي، د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډېری داسې ادارې شته چې حتی غوډي ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخه، پوهنې، روغتیا، ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بله
او مهرباني دوام ورکړئ. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خو چې تاسو یاد کړې یا مو کتار کړې د مخکې هم یاد شوې لبل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالان د ملاتړ سازمان د خزو څنګه و څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او د رسنیو کارکون کله هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نظر ته دې شرایط چې اوس دې دا کافي نه دی. او ستونزې چې افغانستان ښځې لري، میرمنې لري او د افغانستان په مجموع کې ټول خلک لري، د 800 هغه هم چې دوی سم مخکې مو ویلي چې دوی اجازه نه لري، دوی سرچینو له کمښت سره مخ دي، نو دا نه زیات دوی خپل سانسوري ده. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه څه موضوعات چې دوی باید انعکاس ورکړي د افغانستان دننه ځینه خبریالانې انعکاس نسي ورکولی، لکه څنګه چې پخوا یې انعکاس ورکول. او دا 800 ډېر لږ دي او هغه هم په دې شرایطو کې.
و کور ودان، ډېر مننه، سلامت اوسې میرمن کاکړ. مینا اکبری، تاسو ته راځو، ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې اتمن د خپل همکارانو سره په تماس کې یي، افغان خبریالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي لکه څنګه چې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې؟
ها، سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې ملمري ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې خزینه خبريالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیری همکاران سره د نه په افغانستان کې پاړې کې ما متاسفانه وي خپل داستون ځکه کله بیانوي به هي زه تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه مو وایم چې څنګه ورځ زمونږ په خویندو باندې راغلی نن ورځ چې هغوی په دغه سخت شرایطو کې هلته دننه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، که ووځي هم مشکلات اقتصادي ډېر زیات دي. لودین صاحب، د بیان د ازادي کور هم پرون دغسې پرون په خپل راپورونو کې ویلي و چې 84% انجونې چې کوم دي د طالبانو پر اتک سره دا د رسنیو څخه لري شوی دي، نو ډیر کم او محدود ډول سره انجونې اوس مهال په رسنیو کې دي او هغوی له بده مرغه فعالیت لري. نو په دې هیله چې دغه فیصدي چې کومه د بیان ازادي کور په خپل راپورونو کې ښودلې ده، له دې نور هم لا ورپسې زیاته نه شي، ځکه چې واقعا موږ چې اوس رسنۍ ګورو د نه د افغانستان رسنۍ، زمونږ خویندې ډیر په ندرت ډول باندې هلته په سکرین باندې دي، هغه هم په پټ مخ باندې. ورځ په ورځ زه د رسنۍ خود نه په افغانستان کې تعقیبوم او د همکارانو سره د نه په افغانستان کې زه پاړې کې یم، ورځ په ورځ پخوانی کسان خو کمیږي کمیږي، دغه نوي کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کې یو دوه ورځې د لری شي بل راشي، نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهیږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړلو باندې دوی غواړي څه ثابته کړي. لودین صاحب، یو ساده اوس ګورم، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبریالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خویندې ښځینه خبریالانې نطاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي، داسې خپرونې به یې مخ ته وړلې چې هغه زموږ د خویندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره یې ډېر ښه خبرنامې وي. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده. نو زموږ هغه خویندې چې په کلیو بانډو کې دي، د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې ښه دینی خپرونې به وي چې د ښځینه نطاقانو لخوا څخه به مخکې وړل کېدلې، زموږ خویندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به یې پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده. حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه تلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي، او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه، په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله مینه اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو ویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنی منړی ده ښځه، افغان ډاکټرانو ته ضرورت شته، البته ښځینه ډاکټرانو ته، ښوونکو ته اړتیا شته. لاوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې ښځینه خبریالانو ته اړتیا څه ده، سره له دې چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده، ستاسو نظر په دې اړه باندې؟
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او بانډو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکټرانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لرې پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي، چې په اسانۍ، مثلا زه به یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده، او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته، زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم، چې هغو میرمنو به د دغه تلویزیونو کې چې کومې صحي خپرونې دي او ښځینه ډاکټرانې، ښځینه نطاقانې پر مخ باندې وړي، دوی به اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټرې به ځواب ورته ورکوه، د دوی به څه ناڅه مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحي خپرونې، نه هغه دیني خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت دننه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د تلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه نطاقانو څخه، هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ په رسنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري. خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهیږي. دوی که پوهېدلی، نو ښځې ته به یې د یو انسان په سترګه کتلی. زموږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي یوې ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې، او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منو، خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. موږ ته یو جالي پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده، حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو، موږ خو په هر څه باندې پوهیږو چې رښتینی اسلام څه ده. دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري، او د طالبانو د حکومت ویاندویان هم په رسمي ډول لکه تر لګل ازادۍ رادیو سره خبرې نه کوي. دوی وایي چې ازادۍ رادیو سره د خبرو اجازه ترې اخیستل شوې ده. نو دغه سي باسونو کې تر ډیره باسونو یو ورخیص پات کیږي، د طالبان د حکومت لخوا ځواب نه لرو، خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان ازادۍ ته متحد دي، او د خبريالانو حقونه ورکوي. البته د خبريالانو د خزو حقونه دوی لکه څنګه چې میرمن اکبري ویل په اسلام پورې محدود وی او چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم اجمن دی. پاتې سو د عامه پوهاوی بحث پرمن کاکړ زدا ست بیرته راځم د پښتنه تاسو نه کوم چې د عامه پوهاوی په برخه کې هم د رسنۍ رول د پام وړ دی، خصوصا د رادیوګانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه پوهاوی کله ناکله مخکې میرمن اکبري صحیح خبرونو ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یوې میرمنې ته غږیږي دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبرې جذب کړي، نظر دی ته چې یو نارینه راځي د ښځو په مسلو کې بیرته ښځو ته غږیږي. په عامه پوهاوی کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده؟ البته د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو
په عامه پوهاوی کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډېره مهمه ده. په تېره د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې کې ډېر عمده ده، ځکه چې دوی دا صحي موضوع وي که دا د ماشوم په تربیه کې وي که دا کوم اسلامي اصل وي، دا په هر اړخ کې په همدې لارې د همدې پروګرامو د لارې عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي. ځکه چې په هر کور کې رادیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته، البته اوس نه، پخوا چې خپرونې وې نو دا ډېر رول درلوده. ما پخوا د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کار کول، موږ به هر دوشنبه تلو په ساحه کې، ساحه ته به تلو، هلته به ساحه کې د ښځو سره د ماشومانو سره غږېدلو. ډېر داسې موضوعات وو چې غوډي به خو چا سره نه سو شیدې کولی، نه د میرمن اکبري په خبره د ډاکترانو نه لیدي وه، یا کومه به یې کومه بله ستونزه به یې وه، کومه ټولنیزه ستونزه به یې وه، موږ به دا خبرې ورځینه واخیستلې. که دا د طبي برخې موږ به په د روغتیا په خپرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته خپور کړ او ډېره ګټه یې ترې اخیستله. او که دا د یو ټولنیزه موضوع وه یا د کور کوم مشکل و، نو دا مو په ډرامه کې موږ بېرته هغه کول، د ډرامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول چې دا ډرامه خو تاسو ټولو ته معلومه ده، د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی. په لرې پرتو سیمو کې موږ به چې کله نو ټول موږ پېژندلو، حتی موږ د غږونو سره آشنا وه، ډېر به یې په خوشحالۍ سره زموږ پوښتنې ځوابولې، خپلې ستونزې به یې موږ سره شریکولې. او حتی مثلا موږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جالۍ او دا ونیسئ، حتی موږ ته به ماشومان وویلی چې موږ دا جالۍ ونیوله، موږ دا قصه واورېدله یا موږ دغه خپرونه واورېدله. دا هم یوه مثال مې تاسو ته درکوي. نو د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې برخه کې ډېر عمده دی چې له بده مرغه اوس بیخي پیکه سوی، پیکه څه چې ویلی سو چې هېڅ اوس نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سي کې عملا په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راست په سیریالونو کې هم د ښځو بندیز معنی شو. دغه ډرامې چې وی په خو ډیره پراخه وی، په هر تلویزیون کې، په هر رادیو کې یو ډول تمثيلي پارچې یا ډرامې وی، چې په دوه کې به زینو داسې ډرامې وی چې مهم رولونه به د کورنۍ پکې خزینه غړو ته ورکول شوی وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بيخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي، خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خبرونو کې یا هم په نورو بوختونکو خبرونو کې په دوی کې د خزو حضور او د خزو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي، ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا لپامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیزو نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که موږ تاسو ووایو دې کې، او د رسنیو د یو متنوع او ټول شموله لید سره دا ښځو کار کول او دا مرسته یې کوله، مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله کور ودان امینه اکبری تاسو ته بیرته راګرځم لګروسه بر سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی، هغه به زین حقیقتونه یا موندنه چې دوی راټول کړي را سره شریک کی. دغه د خزینه خبريالانو حضور ته بیرته کراو ګرځو. په افغانستان کې په بیلا بیل سیمه کې خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلي چې دوی ګڼو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله د ټولنیز رسنۍ څاري نو د دغو خزینه یوټیوبرانو ویډیوګانې او فعالیتونه به درته ښکاري. فکر نه کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لږ تر لږه غنیمت دی چې خزینه یوټیوبران سته که ټلویزیون کې دوی کار نشي کولی یا ما کولی سي دوی یو چینل جوړ کړي، لاړ سي له خلکو سره خبرې وکړي او عملا دغه کار کوي. د دې کار ګټم فکر نه کوي چې خاده لږ تر لږه د خزینه و حضور او غږ شته لا په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په تصویري او غږیزو رسنیو کې؟
ډیره ښه پوښتنه لودین صاحب. متاسفانه چې موږ ګورو سعید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي، خو لیکن په نقاب کې. هغه یوټیوبران چې په لوس مخ باندې وي او په حجاب کې وي، حال دا چې دوی په حجاب کې صرف مخ لوس وي. نن سبا ټول زګورم چې اسلام آباد طرف ته ټول روان دي، او دننه په افغانستان کې داسې یوټیوبر زه اوس مهال نه ګورم چې دننه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ څه کړو لودین صاحب چې د طرف واخی وي. اوس ګوره زمونږ ځینې خویندې چې دننه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیایي، په پټ مخ باندې وي. هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ له خوا څخه ورته ویل شوي دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي او اماغه اصول به دوی پلي کوي. دغه د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو یې بندوي چې بندوي، د کس هم زندان ته چوي. زمونږ خويندې چلته فعال دي په مرکو کې، کچاله پښتنه هم کوي، هغه پښتنه کې چې د امارت اسلامي په ګټه باندې ووسیږي، نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په ضرر باندې وي. نو متاسفانه د ته اوس مونږ را ساغ نه شو ویلې، د ته مونږ د بیان ازادي نه شو ویلې. د کوم د ازادي بیان چې طالبانی خبرې کوي چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده، کومه د بیان ازادي دوی خایي؟ کومه د بیان ازادي دا د بیان ازادي ده چې دوی په ټول رسنوي باندې لایف کوم بحثونه چې و دای اور باندې بند کړل، د بیان ازادي شو. کومه پښتنه چې له دوی نه کیږي هغه باید اول د دوی له چک څخه ول دوی باید چک کړي، بیا هغه پښتنه ترینه وشي. خبريال بیچاره لکه یو بندي غوندي، لکه د یو چا غلام غوندي. څه چې دوی وای هغه باید اماغه سی سو وای. حق نه لري چې د پښتنه وکړي چې دوی نه تایید کړي. نو دا کومه د بیان ازادي شو د رسنوي لپاره؟ نو داسې د دې رسنوي نه چې ټولي بند رسنوي وي خوي، چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده، یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریښي دي. خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي هماغه باید وویل شي. رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي. د رسنۍ د خبريال اصول همدا دي چې رسنۍ او خبريال تل په هر حالت کې، ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړی هم دخیل وي، نو خبريال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي. نو وسنی رسنی کوم یو بی طرف دی؟ ټول مجبوریت څخه استفاده کیږي او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غون تخسوی چا خبره. نو دا کوم د بیان ازادي شو، کوم رسنی شو، کوم خبري اعلان شو؟
و کور ودان میرمن اکبری، میرمن کاکړ، میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه دی په ټولنه کې چې افغان خزینه خبري اعلان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولی. دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبريالان چې دا مهال په افغانستان کې د نن فعالیت کوي بحث نشي پی کولای یا هم راپور نشي پی جوړولی؟ دا واقعیتونه ستاسو په ټکو یا ستاسو په نظر کوم دي؟
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره موافقه یم، ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي شته دي چې افغان خبریاله یا د یوټیوبران نسي کولی، لکه څنګه چې آغلی اکبری وویلې ځکه خپل سانسوري ده. دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي، دغه نه یوه چکه زیات نسی دوی یا کولای د دلته د بدل وادونه نیولې تر د خزو یا د ماشومانو د وادونه نیولې تر بدل پودی تر مثلا په بدو کې ورکول کوي زکه یوازې د خزو په غبان دی توکس کومه یا خپل طالبانو چې کوم ظلم و زور په خزو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هیڅ ډول نسي کولای خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبریالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ یې نسي کودلی څوک که دوی هغه وکړي یا هغه سعوته پوښښ ورکړي نو تبیته چې د طالبانو د زور سره تر بندی کېدو پورې تر نیول کېدو پورې او تر واته جسمي اذیت پورې دوی په باندې تمامېږي د دوی په قیمت تمامېږي نو داسې مسالې ډېرې دي په مثلا
بلې هو میرمن کاکړ ادامه ورکړئ ستاسو غږ لرو
مثلا خپل دغه ښځې چې اوس ډېر مشکل سره مخ دي په زور نقاده یا جبري نقاده د طالبانو دخوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نسی پورته کولای په خوا که مثلا یو کس دویم واده کوه څنګه به یې لاړه او چاته بس وه خپل غټ به یې جب کوي چې دغه په ما دغسې ظلم کوي یا بل واده یې کړی دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور له خوا اوس دا غږ نسي اوچتولی نه د غودي غږ کومه خبریاله اوچتولی سي نه خپله د خپل غږ اوچتولی سي که دوی لاړ سي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هیڅ ډول نه اورېدل کېږي بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره ومه یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بس په کوم مې خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسجونه هغه ټول لیرې کوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول ډیلیټوي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چکېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کارکوونکو
و کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکوو اوس یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی اوریدونکو سره خبرې وکړو بیا ورزو بل ملمت خاغلی وبیدی هم سټډیو سره وصل دی دغه اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکړئ ستړي مشه ځوان فکر خبرونه له آزادۍ راډیو نوري
سلام علیکم تل محمد اجل روزګان یو سلامت سلامه جوړشته اسه
خ اورزګان خره غلی استاسو په باور په اورزګان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبريالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی
دا خو نو په یو دولت کې چې خبريالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت رسنیمګړی دی ځکه چې دغه رسنۍ چې د دولت رسمیت او او شته سمې د اتنځو اسکل مشته په افغانستان کې رسنۍ خپل ساتنه د پرېښول سوي په تیر جمهوریت حکومت کې رسنۍ خپل د سر نه دي
بله اما الته خو یو څه فعالیتونه ډیر په امدی روزګان کې فکر کوم څو رادیوګان وي چې خزینه خبريالانو پکې کار کوي ما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خبر شوی او روزګان یو له هغو نه ولایتونو بلل شوی چې الته پکې هیڅ خزینه خبريال نه شته همداسې د تاسو په دیشه او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزي غږ اوري
یا نه څنګه پر مخ د شیدې په ژغ باندې لوګین ساده شیدې د ژغ باندې پر سنې کې نشته مګر خو نه دا چې پارتي حکومت کې د شی واقعیت د نتله له ځای په منبر وسو یا په بشه وسو خبر یا نه مې ځای ځای نکته ځای ځای فشار یا بل د دولت څه پکې نور خو نه مز خواته نور شکر دی بس ور اڅه ستې یو دغه د انجن مکتب باندې نور خو نه په داتنځو اسکاله دغه شمنیا ته دغه کار باندې سره سم سوي لوځنسه
بله کور ودان ډیره بندنه وو لشک پرته چې نسبی امنیت راغلی لدې سره نړیوال هم همغږی دی. اما د طالبانو پر حکومت باندې کلک نیوه کې همدا دی چې د ښځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له هغې سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دي. یو بل اوریدونکی راخلو بیا ورزو د خپرونې میلمنو ته ستړي مشی تاسو ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډیر مننه رضوین صاحب زما سلامونه مې کېلې هم قبول کړه په دې هیله چې ښه بیاست.
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې تاسو په خپل سیمه کې د خزینه خبریالانو د وضعیت په اړه کراته وایي؟
ډیر مننه همراز قریشی ما کاپیسا ولایت ته خلو ته خو بيخي سره نه خزینه خبریالان شته دي نه او چې کې باید هم دلته اسلامي ټولنه دا تونلاري لکه زمونږ وساسي په استرا عامه خبریالانو غربي خبریالانو البته ټول اسلامي خلک دي اسلامي ټولنه دا کخزي دي کنر دي نو دوی ټول په قران کریم عمل کوي. نو یو بلګه زه آیات وایم چې خدای پاک قران کریم کوي بسم الله الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. خدای پاک په دغه آیات کې وایي دوشتمه سپاره ده دریم کسلورم آیات دي چې خزه دي په کور کینی. نو دلته لله الحمد خزي کارم کوي او په کورم ناس دي مخ پټایي غګ جګ غګ باندې باید خبرونه کې دغه ټول شرایط به اسلام دي
قاریسه
دلته علما شته وخت وخې بیانې
قاریسه مننه چې تاسو زنګ وه راځي چې په همدې لک تم شو تاسو دغه قرن فی بیوت کنه بیا فکر نکوي په همدې قران پاک کې په حدیث کې بیا د خزو د کار خبره هم شوې ده. مثلا داسې ډیر قاریسه بړي کې پریښو تخنیکی همکار اشاره کوي موږ وخت چې دا باس سره وکړو ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو مرتړی پیدا کو ترڅو دا بحث لسی ډیر یو ورخیز نسی ځکه قاریسه سره مال شي لږ زره بحث کو خو قاریسه ولار شاد د ترو وخبو یا بدل منځ وخت په حال کور ودان چاړي کې منیول وخه او بيدی سیب د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر خاغلی حامد بيدی هم د محل باسره یو ځای شوی. او بيدی سیب ستړي مشي تر اوسه په دې تام شو چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت خنه دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپل راپورونو کې ورته اشاره کوي هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو ترلاسه نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی. ستاسو د سازمان مندني څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم الودین صاحب سلامونه تاسو ته تاسو ملمانی ته او تاسو ټول او دونکو او کتون کو ته لبد امریکا د طالبانو د راتګ سره سم درسنوی په مجموع کې درسنوی پر فعالیت ډیر محدودیتونه وضع شول او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري او د محدودیتونو په شمیر کې لبد امریکا راستر بلې زیاتوالی راځي. د خزینه خبر اعلان او د وضعیت په اړه بیا د نارینه او پرتله کچیر در مقایسوي سره وګورو د نارینه او پرتله د خزینه خبر اعلان په وړاندې موجودیتونه زیات دي. مثلا اجباري حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبر اعلان باندې وضع شو او ټول خزینه خبر اعلان مجبور دي چې هغه لار خوونه چې د امر بالمعروف له خدو د کیږي هغه په پام کې ونیسي. دویم دا چې خزینه خبر اعلان سره توپیری چلند کیږي په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبر اعلان ته د ګډون اجازه نشته. خزینه خبر اعلان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي. کچیرم تلیفون ته ځواب ورکړي بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلیفون ورکړي چې موږ ورسره خبرې وکړو. چې زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی. د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې ټول خبریالان په مجموع کې لري. بیا د خزینه خبریالانو وضعیت ته چې وګورو د خزینه خبریالانو وضعیت تر ټولو بد دی. په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبریالانو سره خبرې وکړې یو مرکه می دلو ده یو تحقیق لپاره هغه په یو ولایت کې زه ولایت نوم نه لم په راډیو کې کار کوي او ماشوم نه لري. ما اوس خپختنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې ماشوم نه لري او کار کوي. نو زه به ډیر جالب و اول ول چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم. دویم دا چې د خزو اواز باید وچات وساتل شي او خاموش نه شي. نو دا خو یو مبارزه ده. زه هر ورځ چې دفتر ته ځم نیم ساعت پیاده لازم د موټر د بس کرایم نه لرم خو خپل کار ته ادامه ورکړم. دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې، دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړې، دوی خپل کار ته ادامه ورکړې، کار کوي، زحمت وباسي، او د ښځو او د نجونو آواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي بلکې نړیوالو استجونو پورې دغه آواز را رسیږي. او هره ورځ موږ او تاسو ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتیږي. دلیل یې دا ده چې کور دننه خبریالان او په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي، کار کوي، زحمت وباسي، او د هغو ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څیړي، د هغو سره کار کوي او دغه آواز نړیوالو سټیجونو ته رسوي. د دې تر څنګ ټول خبریالان په مجموع کې، هم ښځینه خبریالان یا هم نارینه خبریالان، د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي، ځکه چې تاسو پوهیږئ د سانسور په فضا کې، د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشئ ویلای، هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کوئ هغه نشئ تولیدولی. ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت، توازن، بېطرفي او انصاف، هغه اصلي اصول په پام کې نشي نیولای، ځکه چې که په پام کې ونیسئ د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي، نه تر دې چې شاید زندانی شي، شاید تهدید شي، کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد. په دغسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی، خبریال کلمات چې کاروي، خبریال راپور چې لیکي، خبریال د کومې خپرونې پروډوسري چې کوي، میلمانه چې دعوتوي، دا ټول فشارونه دي. ما په لومړیو د طالبانو په لومړیو کلونو کې بهر نه میلمانه چې وصل کېدل دغه اجازه وه. مثلا ما په یاد دی یو ځلې ټولو سره ما مرکه درلوده، ما ته مخکې له مخکې خبریال وویل چې موږ محصلو کابل پوهنتون کې چې استاد، ما غوښتنه دا ده چې انتقادی بحث ونه کړي، ځکه چې موږ نه همداسې غوښتل شوي، که چېرې ډېر انتقادي بحث وشي بیا نو موږ استخبارات ته غواړي. بیا که څه هم هغه بحث کې ما حداقل دې خبرې ته پام وکړه چې ده ته ستونزه جوړه نه شي، خو سوال وشو، ما ځواب ورکړو، بالاخره هغه خپرونه قطع شوه او هغه حالکم څو ځلې استخباراتو غوښتل شوه او خپرونه لایف قطع شوه او بیا بل ځلې خبرم نشو ازم بلاک لیست کراوه.
بله،
دا مسله په تل پر ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کټم ولرای چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي، دا ډیر سخت کار دی، ډیر سخت کار دی. او زه په دې خوشاله یم چې په دغه سه سختو شرایطو کې خبریالان او خبریالان دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي، اطلاعات د خلکو سره شریکوي، او په دغه سختو شرایطو کې دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي، او په دغه سختو شرایطو کې کومې رسنۍ چې به هر کار کوي هغه ابتدایي معلومات خو منبع شاید بیلابیل وي، خو یو منبع دغه خبریالان او خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې امنیتی ګواښونه او سانسور او خود سانسوري هغه درې نور کرخې دي چې خبریالان ورسره مخامخ دي، او دا په مجموع کې که سره راوڅېړو دغه شپږ موارده وو چې د محدودیت په توګه د رسنیو کارکوونکو باندې او په خاص ډول خبرلانو
باندې د کوردنه نوازه شوی. بله، په بدی تاسو او بخی چې تاسو بهر یو زحمت مستلې د زکه تاسو لږه اکثر موږ په بګراوند کې نور غږونه هم لرو، مننه چې تاسو راغلی بحث تلج باندې سره سم یو بحث بلم تاسو سره مطرح کوم. بیا کې د تاسو سره په دې مخه خو کو چې تاسو بهر بیا نور منو سره بحث راټولو، تاسو ته یو بل بحث هم د مختقدم چې زینه مسائل اختلافی دي د طالبانو په حکومت کې لږه ډله یو هم د خزو کار دی، مثلا د خزو غږ دی چې مخکې قاری صاحب کاپیسان اړیکه نیولې و تاسو خبري واورید چې د طالبانو د حکومت د یو شمیر کسانو نظر هم دا دی چې خزې د کور لپاره پیدا دي، باید د خزو غږ محرم ووسی، او دغه د خزو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګڼ انتقادونه یې راوپارول. اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمیر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي. مثلا موږ چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان لوی خبريال سره مرکه کوي، مثلا نور چارواکي مثلا له نور بهرنیو خبريالانو سره مرکه کوي. همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد لزګونه مرکه له خزینه خبريالانو سره کړی دي. دغه ټکی څومره د پام وړ دی؟ آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي، یا هم مثلا د ښځو پر حقونو باندې ټینګار کوي او مني، د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی؟
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپورو چارواکو ترمنځ اختلافات شته، او دغه اختلافات د اختلافاتو لامنه ورسته بله پراخیږي. او که څه هم طالبان دا موضوع ردوي، خو د کې شک نشته چې دوی ترمنځ اختلافات شته. او اصلي اختلاف هم او اصلي د اختلاف هغه سرچینه هم خپله ملاحبت الله او سره د ملاحبت الله څو قنداري نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي، دوی د ښځو د نجونو د تعلیم خلاف دي، د تحصیل خلاف دي، د کار خلاف دي. په مجموع کې میانه را و طالبان چې بیا که څه هم زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري، خو بیا هم یو شمېر چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي، هغوی کشمیر زیات وي یا کم وي ډېر واک نه لري. د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای، او اصلي تصمیم خو د دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي، او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي. دا یو اړخ. دویم اړخ، تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاده کړه، دا ډېر یو مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې، دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي. په دې معنا چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنیو سره کار کوي افغانستان ته نه اجازه ورکوي، په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي. د ښځو په وړاندې محدودیت نشته، د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته، د رسنیو په وړاندې محدودیت نشته. بیان ازادۍ ته موږ باورمند یو. خزینه خبریالان، خزینه د فلم اته تیرونه یو امریکایي د فلم لوبغاړی تللی وه کنه، دوی دغه مسایل دې لپاره ښیي چې یو رقم وضعیت سم وښیي او یو رقم وضعیت عادي وښیي، بلکه چې هېڅ عادي نه دي. وضعیت ډېر بد دی، اقتصادي وضعیت بد دی، سیاسي وضعیت بد دی، خلک باندې هر ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی دغه اړخ باندې پوهېږي چې دغه اړخ ډېر مهم دی. نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي، او دا اغېزه رسنۍ لري. موږ او تاسو خو مسلکي اړخه پوهېږو، کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي که نه. ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی، خو موږ ول خبریالان ځي هلته اطلاعات راټولوي، وضعیت سم دی، او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي. جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چینجېږي. هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه، او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی. او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پوهېږي. نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دوه سره ډېر ښه برخورد کېږي. آخري جمله مې ده، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي، دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي، او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وښيي.
ډېره مننه سلامات اوسئ. عبیدي صاحب راسره اوسئ، وروسته به بیا هم تاسو ته نوبت راسي، بیا به سره راټولوو. په پای کې فقط زه غواړم دې نتیجې ته راسم چې څه کول په کار دي تر څو زمینه مساعده شي د افغان خزینه خبریالانو او د حقونو خوندیتوب ته. او میرمن اکبری، له تاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبریالان څومره کولای سي چې په کور دننه د خزینه خبریالانو د نشتون خلا ډک کړي؟ میرمن اکبری،
په زمونږ هغه افغاني خبريالانه چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي، نو دوی کولای شي چې د نن په افغانستان کې د هغه خويندو غږ جوړ شي. زمونږ هغه خويند دي شخصا زغپل د نن په افغانستان کې د ډیرو خويندو سره خبريالانو سره همدارنګه دي مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالین سره زه پاړی کې کیم چې هغه ډیرې د سیمه موضوعات دي متاسفانه چې هغه خو په رسنیو کې نشي کولای خبره کړي، حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خبرولای، نو هغه خپل ډیرې موضوعات مکتر علیږي. همدارنګه زه په دغه ټولو خويندو باندې چې د نن په افغانستان کې دي هم ورونه هم خويندې غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې ستاسې مخې ته راځي چې تاسې د هغه حالت شاهدان یاستی، او هغه اوسنی حکومت کوشش کوي چې د خلکو سترګو څخه پټ وساتي. نو تاسې په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولای شئ د نن په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ یې چپ پاتې ده د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کیدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي، په بهر کې له نورو خبریالانو سره یې شریک کړي، د بهرنیو رسنیو سره یې شریک کړي، تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي. د درون میلمه په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغانو میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي، او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغانو میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي او ښځه ده یا د کور ده یا د کور ده، لکه د کس چې زنګ وهلی او د خبره یې وکړه. خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو او واقعا که ده دغه خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی. لودین صاحب ستاسې پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به یې ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي. نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی، او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی. دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسیږي او هم ښځینه. لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه، په رسمیت باندې پېژندلې وه، د دې نه وروسته وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ و داسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نشي اوچت کولی. یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهیږي، خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده هغه نه ورکړل کېږي، نو دا سرقم یو حکومت شو. نو دوی هم ان شاء الله چې ګیلم لرند زکه چې
او راځي چې و په غو مسایلو ډیر تماس مننه سوزه کا سیاسي مسایل دغه د خبريالانو حقونه چې دي مدني مسایل په همدې به تم شو. میرمن کاکړ استاسو په ټکو څه کول په کار دی؟ آیا هیلشته چې په لاند وخت کې به د افغان خزینه خبريالانو حقونه تضمین شي او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې وبېدې سبوي لکه څنګه چلان چې له بهرنۍ خبريالانو سره کې دغه چلان د کورنۍ خبريالانو سره هم وو کې داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته؟
څه دا شرایط کورما او دا حکومت طالبانو کورما خو فکر نه کوم چې په دې لاند وخت کې به د سیاوا امیدواری یا کومه هیله نه ده پاتې. مونږ خو تا خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندل باندې دا خبره پایته ورسوي چې مونږ وغندله په دې کې به بیخي مونږ نایلي شو، لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلی دي خو کوم عملي اقدام یې نه دی پورته کړی. که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملي اقدام وکړي نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت وکړي شي او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي. دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده، زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې. خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي، نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري. دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا څه کم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږ عده پورې محدود پاتې دي، او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه دی اخیستل شوی، د ښځو د حقونو په ورکولو کې، نه د زده کړې په برخه کې، نه د کار په برخه کې. نو څلور کاله چې په دې رقم تیر شو، که په همدې غندنو باندې وي څلور کاله به نور هم تیر شي.
بله، کوم ځای به ونه نیسي ستاسو په ټکو کور ودان. ډېره مننه ښاغلی عبیدی، تاسو سره بحث راټولوو. آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لنډ راتلونکي ته هیله نشته، او که نه هیله شته چې ممکن یو شمېر تګلارې بدل شي؟ ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډېر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي له ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل له خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسون خبره وکړه، فکر کوم هغه کمیسون جوړ کړی هم دی، او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي یعنی ول کیږي، و د دوی مسلې چې دی خبري نه دي یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته، امیدواری شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري و نږدې نه، او تقریبا دولسیز کیږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي. خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی، او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري، نو محاکم څه شي لپاره دي؟ دا خو د محکمې کار دی چې یو شخصي موضوع څېړي، دا خو د کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکي کار دی. کمیسیون د یو محکمې، د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري. په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپرېږي یا یو راپور خپرېږي، او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ پکې په پام کې نه دی نیول شوی، او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یې څېړي. که یو څوک مثلا د یو چانه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهېږي، او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر باور هم دا دی چې بیان ازادي باید سانسور شي، او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې پول خبرونه څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د خود د استبدادي نظامونو ویژگیان شته، سونه شی وګورئ.
اما عبیدی صاحب، فکر کوئ چې دغه تګلارې د طالبانو د حکومت په ګټه نه دي؟ ځکه تر اوسه یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوې، په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پاللې دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه هم نه دی، د طالبانو د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوئ چې دوی کې د تغیراتو امکانات شته چې بدلون راولي په خپلو تګلارو کې؟
د دوی په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې کومې ستونزې چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې د خپرېدو مخه نیسي، او خبرالانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خپرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده، او له بل اړخه مخکې ما یادونه وکړه، بیا خارجي خبرالانو ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد ووایي. امنیت دی او څه دی او څه یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه همدا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځکه چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه مې چې وکړه، کنه هڅه کوي چې د هغه اړخ نه استفاده وکړي. نور د کور دننه د رسنیو په وړاندې مطلق سانسور دی، او ټولې خپرونې خپرېږي. او ما آخري جمله دا ده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغییرولی نه شو. زه راتلونکي ته که چیرې همدا واکمني وي او طالبان وي، خوشبینه نه یم. وضعیت به همدا وي، موږ به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو، او د افغانستان د ولس اواز په چت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
و کور ودان وبیدې سب ډیره مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استاذ نه و، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبريالانو حقونه مسؤون دي او اطلاعاتو ته لاسرسي هم وایي چې موجود دی. خو له دغه ادعا سره بیا د خبريالانو بنسټونه او یو شمېر خبريالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پایته رسوو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په هند کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې ل افغان خبريال مینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ل مشر حامد عبیدینه ډیره ډیره مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.